غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکت.
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده او د امریکا د دفاع وزارت وایي داعش دا وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې دی خو غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا دا اعلان کولو پر وخت مشال رېډي ته وویل چې 23 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. د زیاته کړه
متفقه طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پروز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوی کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روحیت لال کمیټي مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشټوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې پر ورځ وي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنو سیمو کې دا اختلاف له تیرو څو کلونو راهیسې د اختر په اړه هم پاتې شوی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه په کوم کې چې 243 ارب کلداري خساره شودل سوې ده. میر خالد لانګو پر دې محال وویل
2015-16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب 2015 16 میں تعلیم کے لیے 2 ارب 2015 16 میں بجٹ کے موجود تعلیم لپاره 2 ارب 2 پنځوس کروڑ او اویا لک ځانګړې کړې چې د روان مالي کال په پرتله 19% زیاتې دي. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15 ارب 40 کروڑ او 1 لک کلداري ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي.
بلخوا په دې صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لدې بایکاټ کړی دی خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبه په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. د پرایمري سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډي ته وویل
چکه مواده ته کړه وا د قوم سره د سرکاري ملازمینو سره اته زمنګ ون سټپ پروموشن درکو آی کې زمنګ غټه برادر چې کومه ده د استادانو تقریبا یو نیم ډاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چې کوم دینه وکړه چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لږ تعداد کې دي. کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه ک یکم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټول شپه کې وځي کوم دي زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی ویل چې حکومت دې د دوی په تنخواګانو کې له 25 تر 30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته په یو ریپورت کې ویلي دي چې داعش وسلواله ډله د وخت په افغانستان کې په یو ابتدایي پړاو کې ده او غواړي چې د ځان غځولو لپاره لارې ولټوي. دا ریپورت د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شوی دی. که څه هم داعش په رسمي توګه په افغانستان کې د شتون اعلان نه دی کړی خو په دې اړه ویرې شته چې ګواکې دا ډله پر دې سربېره هلته د ننوتو هڅې کوي چې طالبانو منع کړې ده. داعش ته له وفادارو وسلوالو سره تر ځینو نشتو وروسته طالبانو د روانې میاشتې پر 14 نیټه داعش ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. کانګرس ته وړاندې سوی دا ریپورت لیکي چې په افغانستان کې د داعش لخوا د محدودو وسلوالو ګمارلو ثبوتونه شته خو دا ډله هلته اوس په ابتدایي څېړنیز پړاو کې ده. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې درې ارب ډالرو مرستو نوې ژمنې کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه تېر ورځ یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان حکومت په راتلونکو دریو کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 918 میلیونه ډالر به پر نویو پروژو او 918 میلیونه نور به پر هم نیمګړو پروژو لګول کیږي. بیان زیاتوي چې پاتې نږدې 200 میلیونه ډالر به د افغانستان عمومي بودیجې ته ورکړل سي. د یمن په مرکز سنا کې تیره ورځ لږ تر لږه 4 موټر بم چاودنې سوي دي چې په لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودنو لږ تر لږه 1.5 کسان وژلی دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودنو پړه منلې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې سوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو د یمن دننه د حوثي یاغیانو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سویټزرلینډ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي. ملګري ملتونه هڅه کوي چې په روژه کې په یمن کې اور بند وسي. خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه په دې لړ کې پرمختګ نه دی سوی. د خبرونو پای او اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ 95 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاونډ په 1.76 روپۍ او په 1.76 روپۍ 45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 90 پیسې او په 23 روپۍ 45 پیسې. سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 45 پیسې او په 20 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 پیسې او په 1 روپۍ 3 پیسې. او 2.75 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.75 په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 25، بنو کې 40 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګری سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټه بیگا وویل چې په ټول هیواد کې هیڅ هم د روژې میاشت نه درېدلې. خو د پېښور د قاسم خان جماعت ملا امام بیا هم بیگا د یو شمېر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته له نن یعنی پنجشنبې څخه د روژې د پیل اعلان وکړ.
لس گواہان مسردت قاسم علی خان کے تیر شوی دی. مرکزی رویت ہلال کمیٹی سشری حیثیت نشته دی.
د بلوچستان حکومت راتون کې مالی کال بجټ پرون دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړل چې وایي د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ لپاره پکې د پام وړ اندازه پیسې بلې کړې دي. هم د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکوونکي او غیر سرکاري ادارې بیا وایي د بلوچستان لکونه ماشومان دا مهال د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. او د خیبر پختونخوا گورنر ویلی چې د قبایلي سیمو شاوخوا 15,000 ځوانان به د کار روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د مومند جنسای او ځوان چې د انجینرۍ زده کړې کړي وایي که حکومت غواړي نو هم په قبایلي سیمه کې ورته د روزګار موقع برابرولی شي. یو شمیر نور رپورٹونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی رپورټ ترازو د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې پرون ماخستن وویل چې په هیواد کې هیڅ چا د روژې میاشتې لیدلو شهادت نه دی ورکړی او ځکه نو په پاکستان کې روژه د جمعې پر ورځ ده. خو د پېښور په قاسم علي خان جماعت کې بیګا 11:30 بجې مفتي شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نه 8 کسانو د روژې میاشتې لیدلو ګواهي ورته ورکړې او په همدغه بنیاد د سیمې اوسیدونکي باید د زیارت یا پنجشنبې په ورځ چې هم نن ده لومړی روژه ونیسي. په دغه اړه له پېښور د غلام غوث رپورټ اورو.
مفتی شهاب الدین پوپلزئی مشال ریڈیو ته وویل
متفقت طور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پروز باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک بوي لس گواهان چې دی هغه مون سره دلته قاسم علی خان کې تیر شوی دی درې پسوڑی زو کې تیر شوی دی سلور گواهان په باجوړ کې درې په کانګړه کې دو په بډبه رکھے پینځه په چار صد کې سلور په بنو کې یو په کوهاټ کې او
د مفتی شهاب الدین پوپلزئی نے چې وپوښتل چې د مرکزی رویت هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې څه آئینی او شرعي حیثیت دی نو په ځواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویت هلال کمیټې لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثره دغه کمیټې داسې متنازعه فیصلې هم کړې دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولی دی.
مرکزی رویت هلال کمیټی څه شرعي حیثیت نشته دی او یو بل پروف تاسو ته ولکوم چې هغې نه دا ثابتېږي چې د ده څه آئینی حیثیت هم نشته. دا د سینټ کاروایی ده که قائمه کمیټي دا تاسو ځان څه وساتئ.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولس دې د مرکزی رویت هلال کمیټې د فیصلې پابندي وکړي خو په پېښور چارسده مردان نوخار سوابۍ او جنوبي ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامي عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپله چې کوم دی مزور یم په سترګو انشاءالله که ما سبا شپې له کوشش وکړو نو شاید چې ځیم ووینم.
زما بنیامین نوم دی، زه د ردمکل نه متعلق دارې کې ټولو خلکو ته ما رنګ وکړو هغو انشاءالله اعلانونه به کړي. اوس
زما نوم سید زاهد احمد دی، د شبقدر چارسدي سودونکی یم. دلته پېښور ته راغلی یم د دې اعلان لپاره. 1825 نه تقریبا په دې جومات کې همدغه ترتیب سره د روژې او د اخترونو اعلانات کېږي.
زما نوم ورور شاکر الله دی. اعلان چې لوډ سپیکر کې وشو زمونږ سره جوغ جومات دی باغې کې چې 37 گواهان تیر شوي دي نو انشاءالله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنۍ روژې.
د یادونه وړ ده چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. خود پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې تیر ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روژه وي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د راتلونکي کال لپاره تر 233 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 26 ارب روپۍ تاوان خول شوی دی. بل خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلی له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ پکې وړاندې کاوه. لکوټې خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
د 2015 2016 عیسوي کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنی بجټ د دغې صوبې د وزیر اعلی د خزانې سلاحکار میر خالد لانګاو د چهارشنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 26 ارب کلدارې تاوان شول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرڅ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرڅ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول شوی دی. د صوبې د خزانې مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګې ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې لیے 2 ارب.
د 2015-2016 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 ارب او 10 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15.40 ارب او 21 لک کلدارې ځانګړی کړي چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دی. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیشن ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرانس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوز چلبي ما د پاوز ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نسی چلوري او تاسو یې چلوي ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوې نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لانګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو، د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان پرون چهارشنبه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د خبریالانو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې هغه ته د بلوچستان په کلنی بجټ کې تعلیم څانګې لپاره پر مختص کړل شو پیسو او دا چې دغه پیسې باید څنګه ولګول شي معلومات ورکړل شول. غونډې ته وویل شول چې د بلوچستان له ماشومانو څخه 65% دا مهال د تعلیم له نعمته بې برخې پاتې دي. نیاز مساخل پرې له کوټې رپورٹ راکوي.
الپ اعلان یو مرستیال صبور کاکړ مشال راډیو ته ویل
نظم سیشن سی او دلی هغه د کوټه د صحافیانو سره وی چې پاغه کې موږ کوشش وکړی چې صحافیانو ته د بجټ باره کې یو بریفینګ ورکو. پاغه بریفینګ کې کم تعلیمی بجټ دی د بلوچستان غو د بلوچستان کم تعلیمی صورتحال دی دغه یو جایزه صحافیانو ته ورکو چې کم بجټ په اسمبلی کې پېښ شي پرغه باندې صحافیانو لښ کلیرنس پیدا شي چې په بجټ کې د ایجوکیشنل بجټ څونه دی او په ایجوکیشنل بجټ کې دننه د ډیولپمنټ بجټ او د نان ډیولپمنټ بجټ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې او پخوانی بجټ څونه ګر سوی دی پر روان بجټ ډیمانډ به موږ څنګه کوو.
صبور کاکړ په دغه اړه زیاته کړه
65% شنیان دی هغه د سکولان د باندې بلوچستان کې دا د الف اعلان او د ګورنمنت خپل ډیټا ده. نو دا شنیان دی هغه د بلوچ پښتون بل دوړ شنیان دی. نو دا سیشن کې د صحافیانو سره نن په کوټي مرکز کې دی ډایرکټلی او انډایرکټلی د افیکټ پر پښتون بل باندې راځي. دا بجټ ډیر زیات امپورټنت دی پښتون بل او د بلوچ بل بلکې د پورا صوبې د پاره.
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله. نوموړي په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې چې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالوې د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي. په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی 18 بجدې او پرایمري سیکشن ته 12 بجدې نو دغه بنیاد چې دی مضبوط نه کې یونیورسټي چې دی هغه تعداد چې دی هغه نه سره رسیدلې چې اتم لکه بیا یونیورسټي له هم ځي.
له سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر و چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه شاور معلوم سول. د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیې پرون په پیښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې پر صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې راتلونکي کال لپاره په وړاندې کړي بجټ کې د دوی د ترقیانو او تنخواګانو زیاتولو مسئلو ته پام نه دی کړی. دې استادانو دړکه وکړه چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لوی کچې احتجاجونه به پیل کړي. د پرایمری سکولونو دغو احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رالیږلې دي.
حکومت
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 ملک خالد خان
او د آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن صوبائی صدر یو چکم وعده تکړه وا د قوم سره د سرکاري ملازمینو سره اته لمنګ ون سټپ پروموشن درکو آی کی زمنګ غټه میرا در چې کمدا د استادانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چکم دین وکړو چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لک تعداد کړي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نک یک کم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټولو صوبه کې وځي کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي 2010 2011 2012 اډ هاک ریلیف په بیسیک پی کې شامل کی او کم سے کم د 25 نوال 30 پور پدی باندې چې کم دې موږ له اضافه را کی الله به موږ جون جوړي
تحصیل صدر وحدت اساتیزا ضلع مردان صدر یم همایون خان منوم دی جی مرکزی حکومت 7.5% کړي دي صوبائی حکومت پسی 2.5% کړه 10% یې کړه پدې کې څنګه ون سټپ پروموشن دی هغه مونږ شو موږ چې کم از کم زمونږه 50% اضافه وشي موږ چې صرف بلونه ورکو د بچو کتابونه دا سیزن کپڑے والوم زمونږ تنخواه کې دا 10 نه 5 سنی زنګا په 10% باندې دا مونږ وای چې حکومت دې واپس والی او دا ایم پی اے ایم این ایس دې خپلو کې تقسیم کې ډیر غریبان دي
دی. زمانم طارق شاه دی او زه په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې سکول ټیچر یم مردان سره زما تعلق دی چې کله د پولیو ډیوټي هغه استادان کوي چې کله د مردم شماری هغه په استادانو کوي چې کله خانو شماری سینسز دا ټول د استادانو باندې کې د الیکشن ډیوټي په استادانو باندې کې وټر لیست په استادانو باندې کې دا لونډر دې په باندې هر یو کار کې نو چې کله د پروموشن ټیم راشي یا د استاد د مناتو ټیم راشي نو پاره ټیم کې تاسو استاد چې کوم دی دا غ سره دښمنی دا غ استحصال کوي دا استاد دښمن چې کوم تاسو پالیسیانی دي دا الله دا پاره چې کوم دی دا تاسو ختمي کوي کو چې تاسو دا ختمي نکړي نو موږ بردي خلاف چې کوم دی د سکولونو او د کلاسونو بایکاټ اعلان کو
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
دې را سخت را باندې تیر هر څه ته یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې ورستو کې ویلي چې د قبالی سیمو 15,000 ځوانان به د روزګار لپاره د منځنی ختیځ هیوادونو ته لیږي د قبالی سیمو چارواکي وایي د دې سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاریانی شروع کړي دي خو د قبالی سیمو ځوانان بیا وایي چې حکومت واقعي وغواړي نو دوی ته د پاکستان دننه هم د روزګار موقع برابرول شي د چارو پوهان بیا د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د پښتنو کارګرانو د ناکار د کار ناوړه حالت ته په کتو سره هغلته د پښتنو ځوانانو د لیږلو له حکومتي پروګرام سره مخالفت ښیي پر دې موضوع د ګلیاز رپورت اورو
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نورو برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي فضل الله وایي چې د 15,000 قبایلي ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دی نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغې ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه دی په قبایلي علاقو کې شروع کړی دی تقریبا 15,000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبی قطر یا سعودي یا دغسې نور د میډل ایسټ چې ملکونه دي هغې ته به لیږي دا چې کوم زمونږ اوس په لومبي اسټیج کې چې دی نو تقریبا د 3.5 سوه ځوانانو د هغې سلیکشن به کیږي د هغې دپاره به یو کرایټیریا جوړیږي
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډېر زر به په دې پروژه کار هم پیل شي خو د قبایلي سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ملک کې دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي د زیاته کړه
تاسو ما ته دوه چې میډل ایسټ کوم انجینیر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي
خو دا خو سوشل لایف برباد شي. ته چې په مډل ایست کې ناست یې، ته هلته جاب کوې، تاسو ماته ده وایي چې دلته څنګه خپل بچي یو ښه سکول کې داخل کړي، ته د هغوی څنګه رهنمایي وکړي، ته څنګه د هغوی تربیت وکړي. نو ته خو به پیسې وګټې، خو دې سره د انجینیر نه چې د هر چا فیوچر بربادېږي. نو د ګورنر صاحب دا خبره چې کوم دی که دوی غواړي نو دلته مواقع ورکولی شي. صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسٹریل اسٹیٹ جوړېږي، په دې کې تھاؤزنڈ آف انجینئر چې کوم دی اکوموڈیٹ کېدی شي، خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی خاورې اچوي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي، خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شهر څومره جوړیږي. قبایلي ځوانان ډېر زیات دي، هلته کې فلکونو باندې ځوانان دي، هغه کې کوته 5000 خلک ولېږي بهر ته. نو د هغې په طریقه کار کوي، د هغې سلیکشن به څنګه کیږي، انتخاب به څنګه کیږي، او آیا سره دغه مسالې حل دی او که نه. زما خپل خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی، په هغې کې چې مټیریل لګېدل دی هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل ته کوم ستونزې راپېښې دي.
اکیل یوسفزی ویل چې د منځنی ختیځ هیوادونو کې د مزدورۍ کوم قوانین موجود دي، هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانانو لیږلو پریکړه ناسمه خبره ده. خو چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په مقامي کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنکه کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي، د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په هغه صوبه کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو ټاکلو لپاره د ساينس او ټیکنالوژي د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده. په صوبه کې د تعلیمي چارو ځینې پوهان وایي حکومت باید په دغه کمیټه کې د صوبې هغه کسان چې په تعلیمي میدان کې د کړو خدمتونو لپاره شهرت لري شامل کړي وای. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ.
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبې حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو، د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي. د دغه کمیټې مشري به د ساينس او ټیکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان کوي او د سټیټ بینک پخوانی گورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن آی بی اے ډایریکټر ډاکټر اشرت حسین، د لاهور د پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پاپ دا کمیٹی کی شامل وی. په دغه کمیټې ځینې څېړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټا سیل مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي حکومت د خپلې صوبې خلک پاتې کړل او د نورو صوبو هغه راوستل.
پخوا
به داسې یوه کمیټې د ډېر لږ وخت لپاره جوړېدا او چې کله به کار ختم شو نو دغه کمیټې به هم ختم شوه، ولې دا ځل به دا کمیټې د څه دوو کارو لپاره کار کوي. بلخوا د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو ته وایي په دغه کمیټې کې د
منصوبې نمائندگی هم شته او زیاتوي دغه خلک یې په غیر سیاسي بنیادونو اخیستې دي.
ګورې دا د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل شوي. نورو صوبو کې هم داسې نشته. دی یوه اکیډمیک کمیټي جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخبوي. پخوا به د داسې کمیټیو مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړی وو. په دغو کې به کله نا کله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره یې داسې وکړل. دا به غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطا الرحمان به د دې چیرمین وي.
بلخوا ډاکټر اعجاز دا هم وایي باید د صوبې حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپلې صوبې خلک مخکې راولي او ځکه چې دغه د صوبې د مشکلاتو نه خبر دي او بیا دا خلک ضروري پوها هم لري.
د فرخندې اسد رپورټ موردو اوریدونکو دولس نیمې بجې کېدونکي دي. له بوریوال کاکړه د خبرونو لنډیز اورو.
د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کول پر وخت مشال رډیو ته وویل چې 8 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. خو د پاکستان مرکزی روح اطلال کمیټې مشر مفتي منیب رحمان ویلي چې د گواهی نشتوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنې د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانه په چارو کې د وزیر اعلی سرکار امیر خالد لانګو وړاندې کړې ده. په کوم کې چې 243 ارب کلداري خساره شودل سوې ده. بل خوا په دې صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو لوغونډې بایکاټ کړې ده. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه د چهارشنبې په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهره پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. دوی ویل چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې له 25 تر 30 فیصده اضافه اعلان کړي. د حکومت لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالرو مرستو نوې ژمنې اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 3 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به دا مرستې په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړي ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزی اورو. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپل خبريال ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د پخوانی صدر آصف علي زرداری په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکه کړې دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د آصف علي زرداری په تریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته را روانې دي. د ادارې په وینا که څه هم دا یو جمهوري ملک دی او دلته هر چاته د رائے ورکولو اجازت دی، خو پکار ده چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداری په تقریر باندې منفي تجزیه ونه کړل شي او د هغه د شکایتونو لرې کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کېدي شي او پاکستان کې له ډېرې مودې وروستو جمهوریت بحال شوی دی. اداري وروستو وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دی. نو باید چې سیاستوال په دې معامله کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیاتي وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداریه وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې به سنه سر ټګي یا بد انتظامی شوي وي او ظاهره ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت دی نو ضلعي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداریه وایي چې اول خو که مخالف ډلې ته د ټګې یره وه نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله دا چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند تګي ثابته کړي. اداري آخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په مخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي یو پیغام په اړه لیکنې کړي دي چې مهم ټکي یې لما هارون باچا اوري. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ او ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یو هیواد په توګه کړې وه او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند د ښو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په یوه لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. افغان طالبانو د دویمه درجه مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلوارې ډلې ته خبرداري ورکړل شوې چې کله دغه کار لاس وانخیست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلوارې ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماټیکه توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قمندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بېلابېلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګېږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په موخه د شویو وروستیو خبرو د یوه ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. افغان ولسمشر د روژې د پیل په مناسبت خپل وینا کې له مخالفه وسلواله وغوښتل چې د سولې لار خپل کی کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر ورکړ او پر ټول ولسی غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هېرې نه کړي. د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو جزئیات احمد شیبر پر رپورټ کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې ته لبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي، د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي، د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي، د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي، نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او وی ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده
لکه څنګه چې د زوریدلو میندو او د زپل شویو یتیمانو د دعا او لتیغه نشی ژغورل کېدای زموش لسره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت زپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت دې اور بند وشي ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلی دی چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډېر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندویه صندوق د جوړېدو خبر ورکړ د وویل چې دغه صندوق له لارې به یو بنسټ جوړ شي څو په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځېده است
90 میلیون افغانۍ تیار شوې دي دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندویه صندوق پیلامه ده دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملا پیلېږي ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندویه شي د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنگ شو بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتری شي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه لژون د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو کتابونه ته کینی ټول تخپل پله غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
ور وخت په وخت زیاتېږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سدی
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اودونکو د افغانستان حکومت وايي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت ندی تللی چې له طالبانو سره به خبرې کوي خو بل لور ته د ناروې رسنۍ د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د استازیو د ګډون خبر ورکوي په دې اړه د افغان ولسمشر د مرستیال ویاند سرګندونې د احمد شیبر په رپورت کې اورو
د افغانستان حکومت وايي چې د طالبانو له استازیو سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړي دا ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی وویل د دوی د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولی دي خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلي
هدف اشتراک نماینده های
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبري وکړي د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبري د سولې د بهیر په اړه خبري او د شخړو د حل لارې لټول دي او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستې چې له طالبانو سره به خبرې کوي او دا اراده هم نه لري د ولسمشر مرسیال ویان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمی په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړی دي څو خبرې ورسره وکړي بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانگزي قاری دین محمد حنیف شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ پرانیستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق انوار الحق اهدي حسن بانو غزنفر یونس قانوني حکمت خلیل کرزی او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده
دا مشال ریډیو ده
د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز عملیات سټایل کیږي خو دغه بریاو د پر ځای ساتلو په هدف دی وی غختلې استراتیجی نشټواله کول شي د غلاست راوړنې په اوبو لاهو کی لیکنه وايي تر هغه راځي د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسی ته اړتیا ده تفصیل د ګلیاز ناورو
ډان ورځپاڼې د شمالي وزیرستان ضربیاضه فوزي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په شمالي وزیرستان کې جنگ ختم شوی دی، خو ضربیاضه عملیاتو هغه شکونه بې بنیاده ګرځولي دي چې ویل کېدل دغه سیمه څوک نشي نیولې او دا ممنوع علاقه ده. ورځپاڼې لیکي چې ځینې سیاسي مشرانو په ډاګه د دغه عملیاتو ملاتړ کړی و، بلخوا ځینې د وسله والو طالبانو په حق کې و او ځینې بیا د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي ول. ورځپاڼه زیاتوي چې زیاترو خبرداري ورکړی و چې دغه عملیاتو له وجې تشدد زیاتېدی شي او ملک تقسیم کېدی شي. ډان ورځپاڼه لیکي چې امنیتي ځواکونو په یو کال کې د دغه عملیاتو زیاتره مقاصد ترلاسه کړي دي. په دغه عملیاتو کې د زیاتره امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې نه ښکاري چې په جنگ کې مزاحمت ډېر زیات و. قسم د شمالي وزیرستان زیاتره سیمو په اړه ویل کیږي چې له وسله والو پاکې کړل شوي دي، خو دغه سیمه په مکمله توګه خوندي کولو کې به نور وخت لګي. ورځپاڼه زیاتوي چې قومي سلامتیا او سیمې ته ګواښ جوړیدونکي ډلې منتشر کړل شوي دي خو تباه کړل شوي نه دي. په دغه سیمو کې اوس هم د وسله والو مزاحمت او پټنځایونه شتون لري او بیا ځینو د پولې هغه اړه پناه اخیستې ده. په مقالې کې راغلي چې تر ټولو سخته جګړه په شوال سیمه کې پاتې ده. دا هغه سیمه ده چې ممنوعه علاقه ګرځول کیږي. دا غریزه او ځنګلونه ډکه سیمه ده چې پکې د وسله والو پټنځایونه په نښه کول ګران کار دی. شوال سیمه افغان پولیس سره نږدې ده، نو وسله والو لپاره تګ راتګ هم اسان وي. ورځپاڼه لیکي چې جنگي جازونه په مستقیم ډول په دغه سیمه بمباري کوي، خو لا هم دغه سیمه له وسله والو پاکه کړل شوې نه ده. دا خبره هم واضحه نه ده چې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیلوي. ورځپاڼه لیکي چې د ضربیاضه فوزي عملیاتو کې د توقعاتو نه زیات د ولس حمایت ترلاسه کړی دی، خو د ترهګرۍ او ورپکېتوب پر ضد مربوطه ستراتیژي موجوده نه ده. نو په دې حالاتو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پخوانی فوزي عملیاتو نه سبق ترلاسه کول پکار دي. هغه ټولې سیمې چې پخوا پاکې کړل شوې وي وسله وال بیرته هغه سیمو ته ستون شوي ول. ورځپاڼه لیکي که څه هم د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو لاسته راوړنو ستاینې کېږي، خو په دې مهمو موضوعاتو سنجیدګۍ سره غور کول پکار دي او په دغه عملیاتو کې قربانیانې په سیند لاهو کول پکار نه دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومتي چارواکي وایي په ملک کې موجود یو شمېر غیر حکومتي ادارې یا این جی اوګانې یې تر څارنې لاندې ساتلې دي. دوی په وینا دا کار ځکه کوي چې په دې ادارو کې ځینې د پاکستان د ګټو پر ضد کار کوي. پښتنه دا ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې یا این جی اوز پر څه کار کوي او د دوی د کار څارونکي بیا د دوی د کار او اهدافو په اړه څه وایي. د دې پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې پر 11 نیټه د ماشومانو لپاره پر کارکونکو یو نړیواله اداره بندیز ولګوي او د هغې کارکونکو ته یې وویل چې په 15 ورځو کې له پاکستانه ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په وینا په دې غیر حکومتي ادارو کې ځینې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لري. په قبایلي سیمو کې د غیر حکومتي ادارو د سازمان مشر زر علي خان اپریدی وایي د پاکستاني حکومت د ګام د سخت دریځو وسلوالو هغې خبرې ته تقویت ورکړی دی چې د دې ادارو خلاف دی. زر علي خان اپریدی وویل حکومت ته پکار ده چې د ټولو غیر حکومتي ادارو پر ضد ګام پورته نه کړي، بلکې یوازې هغه کسان ونیسي چې په مشکوکو فعالیتونو کې لاس لري. د وویل
هغه جنوبي پښتونخوا را کا، شمالي پښتونخوا را کا، منځنۍ پښتونخوا را، قبایلي سیمې حکومت د طرف نه په مشکلاتو کې یو او بل طرف نه خو بس سیم په مو باندې الزام دی چې دا بار دنیا لپاره کار کوي.
زر علي خان افریدی زیاته کړه چې د پاکستان حکومت باید د مدني ټولنو د کمزوري کولو پر ځای له هغوی سره مرسته وکړي.
مو ډیر ملګری چې هغه انساني حقوقو علمبردار وو، هغه ترهګر تنظیمونو د هغو کارندو هغه شهیدان کړي دي حکومتي توګه باندې او عسکري طرف نه هم د ملک د انټیلیجنس ادارو طرف نه هم په کار خو چې دی مو مضبوط کړی دی او مو له مضبوطیا په ځای باندې هغو مو د کمزوروالي طرف ته روان.
په بلوچستان کې د غیر حکومتي ادارو پر چارو نظر لرونکي نظر بډې سی وای غیر حکومتي ادارې لول سره هغه مرستې کوي کوم چې حکومت یا نه کوي او یا کولای نه شي.
زموږ پښتنې سیمه چې دا پدې کې زموږ د زراعت سره د چلو بدی موزي بیماریانو د خاص کړه د بچیانو د ماشومانو تعلیم او تربیت دغه د پدې شوبو کې ډېر کار کوي چې په کوم سیمه کې چې کوم شي ډېر لوی ارزښت وي او د کوم شي ضرورت په هغه ځای کې هغه باندې کار کوي.
نظر بړي چې زیاته کړه چې کچيري غیر حکومتي ادارو د حکومتي فشار لکبل کار پرې شو نو په لکونو پښتانه به متاثر کړي. د زیاته کړه
افسران دي ډرایور دي روزګار دي چوکیدار دي دا ټوپ ډایرکټ د دې سره متاثر کیږي دویم دا چې موږ د وطن کې په لکونو پښتانه داسې دي چې هغه ته نن هم د چلو اوبو حکومت نه ورکوي د غیر حکومتي ادارو چې دي اوبو بندوبست دی ورته کړی دي د سکولونو بندوبست دی ورته کړی دي د هسپتالونو بندوبست دی ورته کړی دي یعنی کوم سهولتونه چې ډایرکټ ولس ته رسیږي هغه په لکونو پښتانه د ستونزو سره مخامخ شي اوس په دې سیمه کې چې نه سیلاب راغلی دی نه په دې کې زلزله راغلې ده حالت یې هم د زلزلې بدتره دی هم یې د سیلاب سره زیات بدتره دی
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر بندیز لاندې د راغلي سیو د چلډرن غونډې ډېرې نړیوالې غیر حکومتي ادارې پر تعلیم صحت عامه پوهاوی او نور څانګو کار کوي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو د پاکستان پر قبایلی سیمو سربیره د هغه هیواد په یو شمیر پښتونمی سیمو کې اوس هم ګڼ شمېر داسې رسمونه او رواجونه دي چې پر ټولنیز ژوند یې منفي اغېز کړی دی په دوی کې یو د غږ په نوم یو رواج هم دی چې یو څو کسان د یو تن د کور مخ ته غږ وکړي او ووایي چې پلان کې جنای د دوی ده تر کومه وروسته چې د جنای مور او پلار هغه بل چاته نشي ورکولی د چارو پوهان وایي دا ډول ناوړه دودونو مخه باید ونیول شي له اسلام آباد پرې د سراج ظهیر رپورټ اورو
کسا هم په پښتني ټولنه کې ځینې ښه دود دستورونه شته دی خو بل پلو بیا داسې رسمونه او رواجونه موجود دي چې د پوهانو په وینا په ټولنیز ژوند ډېر بد اغېز غورځوي په دې کې یو رواج غږ هم دی چې یو څو کسان د یو کور مخې ته ودرېږي او د ډز سره سره غږ وکړي او یې پلانکۍ جینۍ زموږ ده د کومې وروسته چې د هغې جینۍ نه څوک تپوس کولی شي او نه یې مور او پلار بل چا ته ودولی شي له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلي چارو تجزیه کار او لیکوال محب وزیر وویل چې په قبایلو کې لټولو زیات دا قسمه رسمونه رواجونه موجود دي چې لکه بلې بشري حقوقونه پامل کیږي
زمونږ چې څومره رسمونه دي هغه کې د جنکو د زنانو د استحصال د پارا اساس شوي دي او زمونږ ټول د قبیلوي سماج زور د جنکو د زنانو په وجودونو باندې وزي دا رسم چې کوم دی زما په خیال په سوارانه هم زیات بد رسم دی
په پېښور پوهنتون کې یو بل لیکوال او پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزي د دې رواج په اړه مشال ریډیو
زمنګا سوسایټي چې دنه دا د ډیرو زمانو نه میل ډامینیټډ سوسایټي پاتې شوې ده بعضي غلط رسمونه په مونږ کې هم شته او تر کومه پورې چې د غږ تعلق دی او زموږ سره علم دی نو دا ما په خیال ډیر زیاتې دي د جینې مشرانو سره مور پلار سره او غ جینې سره
د رستیو کې په خبري جنسي جمهوریت کې دولت خان نومي وتن په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې پکې ویلي وو درې کسانو د دد کور مخې ته غږ وکړو چې د دلور تدوی ده او دا به هیڅ څوک شیوادواله مشال ریډیو چې په دې اړه د دولت خان د زوی محمد یوسف سره رابطه وکړه نو هغه وی
موږ سره کلی کې موږ چې موږ سره شو موږ باندې دا وکړي او موږ چیرې دوی موږ سره رښتا کړی هغه لن کې موږ نه کوي باندې وغو چې ما سره کوي دا به باره کې بیا موږ یو سره خپل قبایلو کم روایت یا غیر روایت مطابق موږ سره جرګې وکړي پس هغه په خبره شو نه چې دا نو وی چې موږ نه باندې دوی خپل د سره تونه کړی شي روغلې موږ سره باندې موږ سره باندې وي پایرنګ کړه دې خبره کې چې موږ په کاغذ دی دا ورو نو بل دا سلسله روانه قبایلو کې سلیم کمایلې
مشال ریډیو چې په دې حق لا د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین او پختل نو هغه وی چې په واده کې د هلک او جنۍ دواړو رضا شامل وي
قانون دا دی چې په هغه کې بعد د جنۍ او د هلک دواړو نه تفوس کی او دا به د هغه په قوانی دا چې نو دا قانون هم دی او دا شریعت هم دی دین علاوه په دا دی چې د غږ رسم شو یا دا چې د ماشوم ټوب وینا شو دا ټول چې نو دا د دې قوانینو خلاف ورزی ده
د پوهانو په وینا چې په قبایلی او نورو پښتون میشته سیمو کې د دا قسمه بد رسمونو د مخنیوي لپاره باید چې علیمان او سپینرو به خپل کردار ولوبوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ده خوښ چې زه خپل پلان سره هم جزي په شان ودرې کوم بس ما ده
کې به خام مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
اوریدونکو سوال بل رپورټ ته په کورم ایجنسی کې د تری منګل د ګورنمنت های سکول زده کوونکي د ساينس مضمونونو لپاره د استادانو د نشتوالي له امله شکایت کوي وایي چې له وجې زده کړې متاثر شوي دي چارواکي وایي د دغه استادانو پر ضد چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کېږي یې کاروایانې پیل کړي دي. دا چارواکي همداراز وایي د تری منګل په سکول کې د ساینس استادانو د کمی مسله به زر حل کړي. په دغه اړه نور اورو د طارق اورکزی په رپورټ کې.
په کورم ایجنسی کې د تری منګل سیمې زده کوونکي وایي په سرکاري سکول کې استادانو د کمی له امله د دوی په سبقونو منفي اثر غورځېدلی دی. زده کوونکو په خبره د تری منګل په ګورنمنټ های سکول کې د ساینس مضمونونو لپاره استادان نشته چې له وجې دوی ډېر په تکلیف او ستونزو کې دي. شاه جهان منګل په نامه یو زده کوونکي مشال لډیو ته وویل
سبق ډېر خوښیش لري لکه که چېرې موږ دا استادان رو نه کړلی شو جي بس همداسې لاس بوډي ته یا بل چې ته یا بل چې ته به بیا لاس چې بس تعلیم بیا مونږ پات.
تری منګل د برکورم ایجنسی په حدودو کې راځي چېرته کې زیاتره خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. مشکور منګل په نامه یو ځایي اوسېدونکي مشال لډیو ته وویل دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي خو په سکول کې د سهولتونو کمی دی او زیاتوي چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان نورو سیمو ته واستوي. واضح دی چې په 2001 کال کې فرقایز شخړې د شروع کېدو پس د تری منګل دغه سرکاري سکول تر دریو کالو پورې بند پروت و. په 2011 کال کې د تری سکول یو ځل بیا خلاص کړی شو خو ځایي خلکو په خبره مقامي استادان ورته لا هم ناراضي او په سکولونو کې د ځینو مضمونونو سبقونه نه ښودل کېږي. د تعلیم محکمې یو چارواکی اون اکبر مشال لډیو ته وویل کم استادان چې د سکول نه غیر حاضر دي او ډیوټیانې نه کوي د هغوی خلاف دوی ګامونه اوچت کړي دي او زیاتوي چې دوی کوشش کوي چې په سکول کې د استادانو د کمی دغه مسله حل کړي. کورمه کې د تری منګل سیمې زده کوونکي وایي که سکول کې زرته زره د استادانو د کمی دغه ستونزه حل نه شوله نو د دوی سبقونه به نور هم اغېزمن شي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
دا مشال رادیو د اوریدونکو انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نتورک پاکستان نومي یو غیر سرکاري اداره د امریکا حکومت په مرسته هر کال یو شمېر پاکستانی طالب علمان زده کړو لپاره هغه هیواد ته لیږي. هغه یو سلوته تن زده کوونکي چې تیر کال امریکا ته تللي وو دا مهال پاکستان ته بیرته ستانه شوي دي. په درناوي کې هم یاد ادارې پرون په اسلام آباد کې یو پروګرام جوړ کړی و. په یاد خار کې د مشال رادیو خبریال احمد الله هم دغه غونډې ته ورغلی وو او موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
د یوت ایکسچینج اینڈ سټڈی پروگرام تر لاندې هغه یو سلو اته پاکستانی طالب علمان چې د یو کال لپاره یې د امریکې په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې ترسره کړې دي ملک ته راستنېدو وروستو په درناوي کې یې انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیټورک یا IEARN د امریکې سفارتخانه په مرسته د شروع په ماښام د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د یو پروګرام تابعه کړې وه چې پکې د امریکې نه راغلي یو شمېر طالب علمانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د پېښور سره تعلق لرونکي طالب علم خان د یوت ایکسچینج پروگرام په حق لا مشال ریډیو ته وویل
هلته کې مور ډیر شیزونه زده کړې دي. دلته کې زیات تر زموږ چې ایجوکیشن سیستم دی په یادولو باندې او زموږ کوم سکول کریکولم یې باندې رلای کوي. هلته کې بداس نه هلته کې بداس نه پروجیکټ سر کول خپل مو کول سس کول پوینټ وی بای اوستا زه خو ایم شک د اغه سیستم دلته کې اډاپ کو نو ډیر بخي.
د 400 سره تعلق لرونکي رخصار وایي
خپل فیملی طرف نه لاک ګراند ټیم لغه شو چې جنې دا 16 ایج د وړه دغه چل خو شک کم پورے کس نہیں تلے آگے پورے آگے انڈیپینڈنٹ کی گنا اور ماں کے کم چینج آگے زما امی ابو پخل ڈیر خا چینج دے اور زما دس سبل خور یا اپلائی کی غریب خام خاپری دی
دو آئی ای اے آر این پہ پاکستان کے مشرے فرخ کمال مشال ریڈیو تو ویل چدا امریکی حکومت پمرستہ ہر کال دا یوتھ ایکسچینج اینڈ اسٹڈی پروگرام ترلان دے پاکستانی طالب علمان دا یو کال لپارا پہ امریکہ کے تعلیم حاصل ہوئی
جن بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس پروگرام
دا وئی کم معشومان چغواڑی چی دے پروگرام کے برخ واخلی نمنگ ہر کال دا جولائی میاشت پہ آخر کے او یاد اگست میاشت پہ شروع کے دا پروگرام اعلان کرو او زمنگ پہ ویب پانا www.iearnpk.org باندے دا درخواست فارم سرا سرا دے پروگرام کے دا برخہ اخستو ټول معلومات موجود دی او زب غواړم چې دا ټول ملک او خصوصا دا شاته پاتې سیمو طالب علمان دے پروگرام لپاره منگ سرا ضرور خپل درخواستونه جمع کړي او هر هغه طالب علم چې عمر یې د 15 نه تر 18 کالو په میاس کې وي نو دا هغوی لپاره دا یو ښه موقع ده چې د یو کال لپاره مفت تعلیم په امریکا کې حاصل کړي د نوموړي وینا و چې 2003 کال نه تر دې دمه د 900 نه زیات پاکستانی طالب علمان د دې پروگرام تر لاندې امریکې ته تللي دي او د یو سلو اته طالب علمانو دا 12 گروپ دی کوم چې یو کال تعلیم حاصلولو وروسته پاکستان ته راغی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو